الله چې دې د جامع نیمه برخه تشکیلوي
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ څخه ماینه کی اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لول نه پریږدي
دا زما حق دی
د شذو د اساسي حقونو پاړه هر ارخیص معلوماتي بحث له اساسي راځي
د ازادي ملما
السلام علیکم ازادي رادیو ته غوړیست خبرونه هر ورځ 24 ساعته دوام کوي د ازادي ملما پروګرام کې مونږ شرف الدین عظیمی ملما دی چې په افغانستان کې مسلکی ارواپو دی او لکلونو رئیس په دې برخه کې فعالیت لري په بیلابیلو رسنیو کې پر دې موضوع په باسونو کې برخه اخلي شغله شرف الدین عظیمی ازادي ملما پروګرام ته شرغلاست په پیل کې دارته وایست چې ولی مو دغه رشته انتخاب کړه
خو زما پلار هم د ارواپوهنې خون او روزنې او فلسفې په برخه کې لوړ زده کړې کړې وې او وخت نا وخت به ما د فلسفې تعلیم او تربیې اول خصوص د روانشناسۍ یا د ارواپوهنې کتابونه په کور کې لوستل زموږ د کور په الماری کې زموږ په کور کې د ارواپوهنې بحثونه زما پلار ته د یو ارواپو په سترګه کتل اگر چې مکمل ټول په اصطلاح ارواپو نه و په دې برخه کې ټول کارونه هم د ارواپوهنې په اړوند نه و د ښوونې او روزنې په برخه کې ډېر مصروف او فعال و خو کله چې د خلکو دید او لیدلوری مې ورته لیده او ما یې هم وخت نا وخت ځینې کتابونه او آثار و مقالې یا مجلې و چپترونه او یاداشتونه لوستل دې مورد لسم یو لسم صنف نه ما ته دا علاقه مندي راپیدا کړه چې دا یو ډېره ښه رشته ده یو ډېر ښه علم ده او زه باید دا ولولم چې امکانات یې څه دي په څه شکل په څه رقم بیا وروسته ما په کانکور کې دوه انتخاب درلودل او په لومړي انتخاب کې زه دې رشتې ته ورکنم
اوس چې تاسو په دې رشته کې هغه دی عملا کار کوئ څومره راضي یاست
کله چې زه دې رشته ته کامیاب شوم په ډېرو جګو نمرو کامیاب شوم چې تقریبا اوس که په هغو نمرو څوک کامیاب شي هغه راستن مستقیم طب ته کامیابیږي او د طب نمرې وي هغه وخت زموږ په شرایطو کې نه دی پنځلسو کلو مخکې قصار ته کوم نو هغه وخت هغه نمره زما په کانکور کې وړې وه او بیا ما ارواپوهنه انتخاب کړې وه او دې سره په افغانستان کې په ځانګړي ډول زموږ په ګاونډ کې چاپیر کې شاوخوا خلکو ډېر دانه پېژانده او ډېرې علاقه نه ورسره درلوده او دومره ما ته منفي پیغامونه او روحیه راکړه چې زه یوه هفته دوه هفتې زه پانتون ته لاړم نه او ما په دې رشته کې ځان راجستر نه کړ بیا وروسته د ځینو ملګرو په وسیله چې یو یې انګلیسي ادبیاتو ته کامیاب شوی و او یو یې هم کابل پښتو ادبیاتو ته کامیاب شوی و د دوی سره د دوی په خاطر چې دوی هلته خپل نومونه راجستر کول کته پورته وګرځېدم او بالاخره حالت مې هم ډېر خراب و ډېر ناامیده او ډېر خلکو ډېر سرکوبه کړم چې په دې نومرو تا کولای شوی طب ته کامیاب شې ته ولې انتخاب دې غلط کړی و دا خو ډېره هېڅ رشته نه ده او دا آینده نه لري او دا ده او هغه ده بالاخره ډېر منفي پیامونه راکړل شول خو ما هماغه په ویلو کې خوب خو زه هم یو محصل وم هغه متعلم وم بالاخره فکر می کاوه چې ما اشتباه کړی ده واقعا ما ښه انتخاب نه ده کړی او ما باید طب انتخاب کړی وای او بالاخره زه ډاکټر سوی وای او دا ده هغه ده اما وروسته بیا چې زه لاړم کله فاکولټي ته او ما راجستر و نوم مې خپل راجستر کړ ثبتنام مې وکړ بیا وروسته په اوله ورځ کښې مې په یاد دي زموږ یو مېرمن استاده وه هغوی یو درس درلود بیا وروسته یو بل استاد راغی په مغې اوله ورځ بیا د کوم څنګ ته چې زما کوم کس ناست و دی هم ډېر داسې با انرژي و په هغه و علاقمند و دې رشتې ته ده هم چې ما سره ځینې خبرې وکړې خو د ځوانۍ وخت یا د مطالمه پړاوي یو ډول روحیه راکړل سو بالاخره زه کور ته راغلم او یوه هفته په زړه نازړه وتلم او راتلم بالاخره ارام ارام درسونه سول او سیمینارونه سول او بالاخره چپترونه راته توضیح سول کتابونه راته توضیح سول او علاقمند شوم او په زه فکر کوم چې په دویمه درېیمه هفته کې ما تصمیم ونیوه چې زه دا رشته وایم او په دې رشته کې زه غواړم اول نمره سم او بلاخره کله چې د سمخت تله ما فکر کوم چې 25 ورځ وکړم او مې سپوره کېدل چې ما په دې اړه فکر وکړ چې زه باید تاریخ تسې وایم او په دویم صنف کې اومه چې په دې اړه مې فکر وکړ چې زه باید استاد سم باندې رښتیا کې په پانتون کې هم پیاد کې زموږ یو استاد اوس په امریکا کې دا دې ما ته وویل چې ستا دا پېسله دده په اصطلاح اټي پوشي وایي د استاد پایس ده ته ډېره ښه تشریح کوې ته ډېر ښه سیمینار ورکوې او ته کوشش وکړه چې په قدر کې پاتې سي استاد سي بیا ما له هغه وروسته د استادۍ په اړه فکر وکړ اوس اوس او په هغه وخت کې تر هغو چې فارغېدمه ما داسې فکر نه کوه چې دا څانګه او دا رشته به ډېره وغوړېږي او بالاخره پرمختګ به وکړي بالاخره زه فارغ شوم بالاخره استاد شوم په لومړی کې ما یو کال دوه کاله په د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې کار وکړ د یو څېړونکي په حیث بیا وروسته راغلم پوهنتون ته استاد شوم او بیا ما په دې روحیه کار نه کوه چې دا رشته څنګه ده او څنګه به کېږي نا امید اوسم که امیدواره هغه پړاو یا هغه مرحله ما پریکړه وکړه چې زه به د دې رشتې هر څه جوړېږم په افغانستان کې او له هغه وروسته ما تلاش وکړه هڅه مې وکړله او له نیکه مرغه نن په لسګونو په سلګونو په زرګونو اروپایان چې په مطبوعاتو کې کار کوي په رسنیو کې په خواله رسنیو کې او کار کوي ښه کار کوي فعاله دي او هغوی په دې نه پوهېږي چې لومړني پړاوونه یا لومړی قدمونه یا په هغه وخت کې چې موږ څنګه په دې رشتې ته یا په هغه ساده اصطلاح ووایم ما په ټول وجود لس کاله مکمل دې رشتې ته په د افغانستان په مطبوعاتو کې کمپاین کړی مکمل لس کاله او له هغه راهیس ته بیا زیتنو زیتې خپل اروپایان پیدا شول او خپل هغوی کار کوي او اوس چا خبره صرف مطالعه کوم او یو ګوښه ناست یم یو چېرته صرف تداوي کوم تدریس کوم پوهنتون کې او مطالعه کوم ډېر مې اوس په رسنیو کې نه یم ډېر فعال نه یم په افغانستان کې داخل د افغانستان رسنیو سره خو اصلا مرکې او مصاحبې نه لرم ډېر په ندرت یوه نیمه مصاحبه کوم اوس ډېر زه په دې باور یم چې د دې رشتې تخصصي اړخ ته ژور اړخ ته عمیق اړخ ته او واقعي اړخ ته باید زه په بنیادي شکل علل خصوص په پښتو ژبه پښتو لیکنه یا په اروپوهنه کې د پښتو متن د رامنځته کولو او د اساسي تحقیقاتو څېړنو او موادو رامنځته کولو په اړه زه تدابیر لرم او پلان لرم
په ژوند کې هماغه کسانو سره تاسو خامخا مخامخ شوي یاست چې ورځې ستاسو پر انتخاب باندې انتقاد کوه اوس څه ورته وایست د هغوی عکس العمل څه دی
داسې یوه مرحله راورسېدله زما په ژوند کې چې زما خپل استادان زما مراجعین سوله زما خپل صنفیان زما مریضان سوله زما خپل صنفیان ما ته ډاکټر وایي استاد وایي ما ته مې اوس صنفیان استاد وایي استاد پستر غلط وګړي استاد اتور استاد اتور استاد دسی وسی استاد هغه وسی زما د مال رئیس نه شروع د ما تر استادانو پورې تقریبا زما مراجعین سول زما مریضان سول ما په ګڼو مواردو کې مرستې ورسره وکړې کومکونه مې ورسره وکړل او هغه چاپیر خپلوان او بستگان یا هغه په اصطلاح اشنایان او ګاونډیان په وخت کې زه سرکوب کړم تقریبا هغه خبرې اته تریری دی لغوینه اته هغه سنفیان زما چې په طبي ویلې همغه وخت کې فارمیسی ویلې طبي ویلې ژورنالیزم ویلې حقوق ویلې ما ته وایي چې تا ښه کار وکړه حتی زما یو دوه سنفیان سندرغاړي دي ډېر مشهوره سندرغاړي د افغانستان په سطح سندرغاړي دي ډېر مشهوره دي نومونه یې نه اخلم حتی هغوی کله کله ما ته وایي چې ته له موږ نه ډېر ښه سولې یعنی زما ډاکتران سنفیان زما خپل استادان زما ګاونډیان زما خپلوان ټول اوس په دې عقیده دي چې تا ډېر ښه کار وکړ ډېر زحمت دې وایسته حتی دا خبره ماته کوي خلکو ته یوه رشته یا یو مسلک حیثیت او شخصیت ورکوي تا مسلک ته حیثیت او شخصیت ورکوي اوس تا اروپوهنه داسې په داسې یو مرحله کې ودروله چې ډېر ځله حتی ډاکتران راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي ټولنپوهان راځي په دې برخه کې غواړي کار وکړي د پیداګوژۍ یا ښوونې او روزنې برخې خلک غواړي ادبیات والا ته راځي ځان اروپو تراشي نو دا په دې معنا نه ده چې هغوی اشتباه کوي دا په دې معنا ده چې موږ دې رشتې ته صحیح ده بیا وروسته نور خلک را پیدا شول اما زه دا غواړم ادعا وکړم چې یعنې واقعا هغه د زړه وینې د ما وخوړلې دې رشتې د ما د زړه وینې وخوړلې دې رشتې اوس خو ډېره ماشاءالله په رسنیو کې اوس خو ایرانیان دي، هندوان دي، ترکان دي، امریکایان دي، کاناډایان دي، آلمانیان دي، روسان دي، خلک اوري پیزنی، خلک علاقمندی لري، مطبوعات دي، رسنۍ دي، کتابونه چاپ سولې، ژباړې وسوې. دا خو اوس خو دا کیسې حل سولې، منتها هغه لومړني زحمتونه او خوارې ته اوس خلک هغه دي. ما ته ډېر ځله استادان ویلي دي، د ما استادان راته دیدی همغه استاد چې په لومړی درس کې زناستوم او زه له درس نه متاثر شوم، همغه استاد په خپل وخت کې لمانه مشوره وغوښته، د کور په اړه دي مال مشوره وغوښته، د خپل لور په اړه لمانه مشوره وغوښته، د خپل ډیرو محرم او مسایلو په اړه لمانه مشوره وغوښته. حتی ډیر ځله د پیښ سول چې زما استادان راغلل، زما سره په جلسه کې، په تداوی کې، په درملنه کې وی زړل راته، یعنی پناه یې راوړه، همدلي یې رانه غوښتله، حمایت یې رانه
نظمی صاحب، تاسو ول چې اوس غواړي چې په مسلکي ډول دې برخې ته کار وکړي، دا راته وایست چې ولې تر دې مخکې دې مسلې ته توجه نه کېدله؟ په افغانستان کې د ارواپوهنې اړخ ته ولې هغسې توجه نه کېدله څومره چې اړتیا هم و ورته په افغانستان کې؟
والله که رښتیا راباندې وایي، ما له اوله کوشش کاوه چې دا رشته سوچه مسلکي او اکاډمیکه پاتې شي او همداسې راولم، او دا یو بدايه ښه کار وي. زه تر اوسه پورې د دې علم په وړاندې هغه نه یم، د خجالت احساس نه کوم، د ګناه احساس نه کوم، ځکه له اوله ما دې علم ته، دې رشتې ته په افغانستان کې په دې دودیزه ټولنه کې چې حتی خپله د علم مسله ډېره جدي ده، څه معنی چې به د روپونې مسله، موږ په هغه وخت کې کوشش دا کاوه، خو په هغه وخت کې لږ ډېره د هغه مسله مطرح وه، د عام کېدو، د عامه پوهاوي، د کمپاین، د دود کېدو، د رواج کېدو. زما پیشنهاد اوس دا ده چې اوس دا خبره په ټوله نړۍ کې همدغسې ده، په ټوله نړۍ کې اوس ارواپوهان تلاش کوي، کوشش کوي چې دا مسله تخصصي مخته بوزي، یعنی ډېر دقیق غواړي کار وکړي، ژور غواړي کار وکړي. او د افغانستان خبره، یعنی که زموږ له هڅو، له د عامو فعالیتونو، د عامه پوهاوي له بریده کله ګرادي خواته شو، له بده مرغه د افغانستان دولت او په لویه کچه کې په پالیسیو کې، په سیاستونو کې، تر اوسه پورې هم د ارواپوهنې رشته، د ارواپوهنې مسلک، خپله د دې رشتې پانځي، د خلکو عامو خلکو یا د عام ولس اروایي روغتیا اصلا مطرح نه ده، تر اوسه پورې ارزښت نه لري. په ډیرو کلینیکونو کې او په ډیرو د نشیانو په مرکزونو کې نوې دولت پر تک سره اروپایانو ته جواب ورکړل سه، یعنی دوی هغه وکړل سل په حساب نقش د ډاکټر ته ورکړل سه، مثلا په بل دید یا په لیدلوري ورته وکتل سول. او پخوا هم چې کومې مسلې وې ډېرې، د انجو د پروژې او د کمپاین نور اړخونه درلودل، چې په ژوره توګه ډېر کار ورته ونهسه، متاسفانه تر اوسه پورې هم ډېر کار دې ته نه کېږي دې مسلک ته په دولتي کچه. یو خو هغه انفرادي هڅې دي چې هغه ډېر ځله په انفرادي شکل مخته ځي، یو څوک په خواله رسنیو کې کار کوي، یو څوک تلویزیون کې خپرونه لري، یو څوک کتاب چاپوي، یو څوک زما غوندې تداوی کوي، یا همدا نورې چارې مور سره مخته بیایم. دا یوه انفرادي هڅه ده، په یوه ګل نه بهار کېږي یا پسرلی کېږي، اما د دولت په کچه تر اوسه پورې خاصه اراده نشته.
بله نظمی صاحب، ځینې غیر مسلکي کسان هم په دې برخه کې اخته دي. په ټولنیزو شبکو کې ګورو چې دغه کسان درځي خلکو ته سلام مشورې ورکوي یا ځینې سپارښتنې ورته کوي. څه فکر کوي چې دا ګټور کار دی که فکر کوي چې دا زیانونه هم لري؟
دا ډیر زیانمن کار ده، ډیر ضرر رسونکی کار ده، زموږ په اصطلاح حتی د زهرو خاصیت لري، او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه ده، دا په سیمه کې هم دا مشکل سته، دا اوس دستي په هند کې دا مشکل سته، په ترکیه او په ایران کې سته، په پاکستان کې سته، په انګلستان کې سته، په امریکا کې عملا شتون لري، په لویه کچه کې دا مسله سته، د اروپا کې د جایو کې سته. یعنی ځینې خلک د له دغه علم نه په استفادې سره راځي، موتیویشنل یا انګیزشي او هیجاني کتابونه لیکي، ویناوې کوي، مشورې کوي، لافې وهي، دعاوې کوي، په شلو ورځو کې دا کار کومه، په لسو ورځو کې ژور خپګان له منځه وړمه، په لسو ورځو کې اعتماد په نفس رامنځته کومه، په شلو ورځو کې مدیر درنه جوړوم، او په شپږو میاشتو کې انګلیسي در باندې زده کوم، او په دوه میاشتو کې دا کار در باندې کوم. دا اصلا علمي اړخ نه لري، زه به اصلا په شپږو میاشتو کې نه زده کېږي. ژور خپګان د چا پلار په دو میاستو کې نسی تداوی کولای. دا اصلا ادعاوی دی، دکانداری ده، تجارت ده، بزنس ده، خلکو ته یو څه روحیه ورکوي، یو څه هیجانی کوي. په سلو نفرو کې دوه نفره کېدای سي جواب ورکړي، اما د علم په حیث د یو مسلکي برخورد او اکاډمیک برخورد، حرفیي برخورد، تخصصي برخورد په سترګه موږ قطعا نه ورته ګورو. او برعکس د موږ دغه اندېښنه د موږ یوه بله اندېښنه ده د اروپونې په اړوند، متاسفانه په افغانستان او په ټوله نړۍ کې.
نو خلک عام خلک څنګه پوه سي چې دغه کس مسلکي دی، دغه کس مسلکي نه دی؟ دوی څنګه دغه توپیر وکولی سي؟
متاسفانه په دې برخه کې حتی رسنۍ او مطبوعات نه پوهېږي. ډېر ځله د اردو یو متقاعد ډګروال ته لیکي د کورنۍ متخصص او مشاور، د طب ډاکټر ته لیکي ارواپوه، یو ټولنپوه ته لیکي ارواپوه، یو ادبیاتو ته چې ادبیات خلاص کړي دي ورته لیکي ارواپوه. هغه ځکه داسې نه ورته لیکي چې دا په مغرشته کې هغه لري خپله دا هم خوشحاله کي یا کس ته داسې ورته ولیکل سي، ځکه چې په دې برخه کې د دوی لپاره دوکانداري ښه ده، یعنی بزنس پرې کوی سي، خپل لایکونه، کامنټونه، کاروبار، بزنس، دوکانداری پرې رونق ورکوي دې ته. اما اصلي خلک خبره چې زه غواړم خلکو سره شریکه کړم یا د خلکو اندېښنه په دې برخه کې حل کړم، خلک باید په دې پوه سي چې یو مسلکي ارواپوه هغه کس ته وایي چې څلور کاله مکمل د پوهنتون کې د ارواپوهنې څانګه لوستي، بیا له دې څانګې نه فارغ سوی، ډېره ښه خبر ده چې ماستري هم په دې رشته کې لوستي، ډېره ښه خبر ده چې پی ایچ ډي او دکترا هم ولري. اما په ټوله کې یو ارواپوه دغه مسیرونه طی کوي، څلور کاله فاکولته وایي، بیا ماستري اخلي، بیا دکترا کوي. او په خوا کې وخت نا وخت ځینې هیوادو کې فرصتونه او امکانات شته چې د تخصص برخه اخلي، مثلا دوه کاله، درې کاله، تر څلور کاله، حتی په کلینیکي اروپونه کې تر وو کلو پورې کار کوي، بیا چې په هغه برخه کې لایسنس اخلي یا تخصص اخلي، او بیا هغه حرفه یا مسلک. نو خلک باید په دې پوه سي چې انجینر انجینر ده، ډاکټر ډاکټر ده، ټولنپوه ټولنپوه ده، پیداګوژست پیداګوژست ده، او د ادبیاتو استاد یا محصل یا ادیب ادیب ده.
بلی عظیمی صاحب، په افغانستان کې ولې زیات خلک له رواني ستونزو کړیږي؟ ځینې کسان ممکن دا استدلال وکړي چې دغه ټولنیزې ستونزې په زیاتو نورو هیوادونو کې هم شته، افریقایي هیوادونو کې یا په نورو بېوزلو هیوادونو کې. فکر کوي چې هلته هم دغه کچه دومره لوړه ده لکه افغانستان؟
له بده مرغه د ټولو په ټوله نړۍ کې وګړي یا انسانان یا خلک ستونزې لري، څوک اقتصادي ستونزې لري، څوک د هوا او آب و هوا او اقلیم په برخه کې ستونزې لري، څوک د کاروبار ستونزې لري، څوک عاطفي مسایل لري، مثلا طلاق او جدایی او دا مسایل لري. دا خبرې ټول دنیا کې شته. له بده مرغه د افغانستان چاپیریال یا وضعیت دا ده او داسې ده چې په دې کې ګڼ مسایل شته، یعنی دلته د عاطفي مسایل خلک ځورېږي، دلته خلک امنیت نه لري، د تبعیض او تعصب روان ده، دلته فقر شتون لري، دلته کاروبار مسله شتون لري، دلته سواد نسته، دلته درس نسته، دلته د اروپایانو شتون چې مرسته وکړي خلکو سره نسته. یعنی ګڼې بدبختۍ او ربړې شته چې دغه ربړې یا دغه بدبختۍ د دې لامل ګرځي چې د افغان انسان وضعیت له نورې دنیا نه استثنا کړي او نظر نور دنیا ته په دې ټاټوبي یا دې خاوره کې جغرافیا کې خلک ډیر وځوريږي، خلک ډیر نارامه ووسی، خلک ډیر په تکلیف.
بله عظیمی صاحب، پروا پهونی کې مهم اړخ دا دی هغه کس چې درونی ستونزو ښکار دی چې هغه تاسو په جلساتو کې برخه واخلي، تاسو د هغه ستونزې ته په پام سره دوی ته سلام مشوره ورکړي، د په زیاتو پرمختللو مواردو کې دوی ته دوا توصیه کوي. زیات کسان په خپل سرځي یو درملتون ته مثلا وایي چې دغه سی رواني ستونزې لره، مغه هم په خپل سره درمل ورکوي، یا د خوب لپاره، یا په دې خاطر چې یو څه وخت لپاره په رواني لحاظ دوی ته هغه مصنوعي خوشحالي په برخه سي. په دې برخه کې تاسو مشوره څه ده؟
په دې برخه کې زه غواړم یادونه وکړم چې په ټوله کې د مشورې یا د سلام مشورې یا د مسلکي مرستې اړخ زموږ ډېر پړاوونه لري، حتی په هره برخه کې او په هره ناروغۍ کې فرقي. مثلا مونږ ژور خپګان لرونکي سره یو ډول مرسته کوو، له استراب لرونکي کس سره بل ډول مرسته کوو، له هغه کس سره چې وسواس لري بل ډول مرسته کوو. زه په دې برخه کې صرف یو لارښوونه لرم، یو وړاندیز، یو خواهش او پیشنهاد کوم چې تلاش د خلکو کې هڅه دی وکړي، خلک چې په څنګه کولی شي، په څه شکل کولی شي چې دغه مرستې په مسلکي ډول واخلي، تخصصي اړخ واخلي، او د یوه متخصص په حیث د رواني ناروغیو درملنه ډیره دوامداره، ډیره وخت اخیستونکې، او حتی کیدای سي په افغانستان کې د افغانستان او د یو ځای کې حتی له اقتصادي اړخه ډیره مناسبه نه وي. نو زما پیشنهاد دا ده په دې برخه کې چې افغانستان کې د افغان دولت او موسسې یا مؤسسات انجوګانې دې مسئلې ته پام وکړي. زه فکر کوم که اروایي روغتیا بیمه سي، یا دولت په دې برخه کې هڅه وکړي د نړیوالو مؤسسو انجوګانو په برخه کې، دا ډیر کومک کوی سي، ځکه چې په هغه شکل بیا تاسو یو ډول علاقمند یا کله کله په جبري شکل تداوی ته مخه کوی، یا مثلا تاسو ویل کیږي چې تاسو بیمه یا او تاسو مجبور یا په میاست کې واری، په دریو څلورو شپږو میاستو کې واری لاړ سه، او په نږدې صحي مرکزونو کې له ارواپوهانو سره کښېنه یا تر څو هغوی خاص ټیسټونه یا مشاهدات له تاسې نه ترسره کړي او تاسو بیرته رسحت کړي. که تاسو احیانا غواړئ چې د دې بیمې نه یا له دې امتیاز نه استفاده وکړئ، نو دغه شرایط یو په دې رقم باید مخته لاړ شي. ډېر ځله د بیمې شرایط، د بیمې وضعیت چې په ټوله نړۍ کې شته او کامیاب هم ده، ځانګړي ډول په اروپایي هېوادونو کې دې ګڼو پرګنو ته او ولسونو ته مرسته رسولې ده. په افغانستان کې اول د ننګو د غیرت مسله راځي چې ته خو رواني نه یې، ته خو لیونی نه یې. په دویم قدم کې د اقتصادي مسایلو مسله راځي. په درېیم قدم کې خپل ارواپوهان وده نه کوي، انکشاف نه کوي، ارواپوهان مراجع نه پیدا کوي. هر هغه څوک ماته چې ارواپوهنه لولي او بیا په داسې وضعیت سره مخامخ کېږي، هغه خپله بیا کوشش نه کوي، تلاش نه کوي. زه فکر کوم چې یوه دایمي د حل لاره یې دغه ده، که موږ غواړو چې دغه اروایي درملنه او اروایي تداوي په افغانستان کې معیاري او ستانډارد مسلکي کړو.
بله عظیمي صاحب، د هغه کس فصاحت څومره مهم دی چې خلکو ته رواني پلوه سلا مشورې ورکوي؟
ارواپوه درې کار کوي په ټول خپل ټول مسلکي ژوند کې. یو مشوره ورکوي، دویم تدریس کوي یا سیمینارونه ورکشاپونه لري، په درېیم قدم کې څېړنه یا تحقیق کوي. یعنی تحقیق کوي، تدریس کوي او مشوره ورکوي، چې په دې درې واړو کې د ژبې مورد، د فصاحت مورد، د ادبیاتو مورد، په ژبه کلتور او دودونو باندې، رواجونو باندې د حاکمیت مسله دلته خورا ډېره مهمه ده. یعنی هر ارواپوه په خپل فرهنګ کې نتیجه ورکولی سي. یعنی یو فرانسوي ارواپوه صرف د فرانسویانو په درد خوړل کېدای سي، یو ایرانی ارواپوه صرف په ایران کې مؤثره واقع کېدای سي، او یو افغان ارواپوه په افغانستان کې کمک کولی سي. دا مسله د ژبې مسله، د ادبیاتو مسله، د خلکو په ژبه پوهېدل ډېر مهم دي. مثلا زه به تاسو ته یو مثال درکړم که یو تاجیکي یا ایرانی ارواپوه راولی کابل ته او مراجع ته ورته وایي چې تاسو ورسئ ده سره مشوره واخلی، او مراجع ورسي او تاجیکي یا ایرانی ارواپوه ته چې هم زه بی ام دی ورته ووایي چې ارواپوه صاحب یا مثلا استاد یا مشاور صاحب، زه جگرخونه یمه. ایرانی نه پوهېږي دا جگرخونه چیش ته وایي، ځکه دا جگرخونی یا جگرخونی د افغاني اصطلاح ده، د افغانانو اصطلاح ده، او دا هیڅ علمي اړخ نه لري چې جگرخون چیش ته وایي. جگر خو همیشه په وینه کې د انسانانو، جگر خو همیشه په وینه کې کېدای سي. حتی ارواپوهان یو بل ته وګوري چې دا څنګه، یعنی د جگر په وینه کې ده، جگر خو همیشه په وینه کې. یعنی دغه ادبیات خپله دوه نیم کاله وخت غواړي چې تاسو د یوې ټولنې په ژبه پوسئ. مثلا ما ته خوستیان مراجعین راځي، کله چې دوی خبرې کوي، مثلا نارینه راځي کینی ما ته وایي چې مېرمنې ته وایي چې مهرباني استاد سره د مشکل شریک کړه، بیا هغه خپله لهجه غږېږي، بیا مېړې ورته وایي مثلا خاوند چې هغه لکه ساده وغږېږه، په خوستي لهجه مه کوه، زه ورته مشکل نه لري، زه په خوستي لهجه پوهېږم. زه لس پنځلس کاله کېږي چې په هره هفته کې د ما یو دوه خوستیان حتما مراجعي یا مثلا د نیمروز د ریجه بي دي د نیمروز د ریجه به لهجه له کابلي ژبه سره حتی له هراتی لهجه سره یو عالم توپیر یا فرق دی. نو په دغه برخه کې نیمروز هیوادوال زما نیمروز هیوادوال زما بلوڅ ورونه مثلا د ننګرهار لهجه د قندهار لهجه د خوست لهجه په دې لهجه پوهېدل وخت غواړي. په دې لهجه باندې فصاحت بلاغت اطلاعات متن ادبیات لغات جمله استعاره دا د ارواپوهنه ډېر مهم موارد دي. استعاره په ارواپوهنه کې یو لوی بحث ده. په داسې وضعیت کې په داسې حالت کې د فصاحت مسله د ادبیاتو مسله هر ارواپو ته په هره ټولنه کې د ژوند کوي او مسلکي کار کوي حرفهیي غواړي واقعي سي واقعي غواړي واقعي سي ډېره ژوره مسله ده. ما ته همیشه زما مراجین او حتی در ژبی مراجین وایي چې موږ چې کله ستا پښتو خپرونې ما ورو پیپیږو نور پښتانه چې کله پښتو خبرې کوي موږ نه پیپیږو خو چې ته پښتو م وایه موږ پیپیږو. یا مثلا ما ته مراجین وایي چې تاسو استاد ډېر په د عامو خلکو په ژبه خبرې کوئ. کله چې نورو خلکو سره مثلا مطبوعاتو سره یا مثلا خبریالانو سره خبرې کوم هغوی خبرې کوي هغوی داسې فکر کوي چې زه ډېر اکاډمیک لګیا یم. یا مثلا یعنی داسې فضا رامنځته کول چې خبریال دیم په ژبه پوسی یو عام ولسي انسان دیم په ژبه پوسی دا ډېره مهم مسله ده.
بس اخري پوښتنه ده چې خلک له رواني ستونزو څنګه ځان وساتي.
زموږ پیشنهاد او وړاندیز دا ده چې وقایه په جسمي له جسمي اړخه او همدغه ډول له اروایي یا رواني اړخه له دواړو اړخو ډېره مهمه ده. وقایه تر هر څه ډېره مهمه ده. موږ فکر کوو که یو انسان له اروایي اړخه یو مشخص هدف ولري یو مشخص برنامه او پلان په خپل ژوند کې ولري خپلو اړیکو ته وخت نا وخت پام وکړي احتیاط پکې وکړي یو منظم مطالعه وکړي یا د خپل علم او د خپل ژوند یا خپل مهارتونه وخت نا وخت قوي کړي پیاوړي کړي او د ته کار وکړي یا کار ورته وایي او په خوا کې د خوړلو لپاره او د ورزش لپاره یو منظمه برنامه ولري دغه کسان معمولا له اروایي اړخه مسؤونه پاتې کیږي او په خاصو اروایي ناروغیو اخته کیږي.
ډېره مننه ښاغلی شرف الدین عظیمي چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
سلامت اوسئ. تاسو ته خوشاله او خوښ ژوند غواړم.
مننه. کور ودان شبراس.